Radio.
په افغانستان کې د سهار 5 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 15مه د جون میاشتې 5مه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبریږي. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم له پایل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د MTN او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او MTN مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، هروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 300 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیځ پر یو غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځایي وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګره الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې باخبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیونی شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 125 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه پر ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند د موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د سرپل ولایت د 2 ښوونځیو لسګونه نجونې معصومې سوي.
په سنجاره کې د شوزو دوه شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي.
افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمېر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات شوي.
زه د یونیسف کوپ نه لرم چې زه دغه یونیسف واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیستم، دغه شی زه نه لرم ورورک.
کندز کې سږ کال د میوو حاصلات زیات شوي، خو باغ لرونکي وایي
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی مونی زیادی دا که دی، غریبی نستر، اوڑی گت مات نستر.
دو کلالی دو هنر پاره هم مفصل را پور خبرو. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام خدید.
در دیشی بی دا آزادی رادیو خبری طولگه
بیا هم دی خبرونی تا شراغ لست ورزو در پرونو برخی تا. د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. صفي الله ستنیکزی او نور تفصیل.
شپېته زده کوونکي د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په کبوداب او 40 تنه نورې هم د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومې شوي. د دغو نجونو د مسمومېدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
په سنچارک کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوې زده کوونکي نفس تنګي درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عمل شوه شوی دی.
د غنجونو ته د زړه بدوالي، نسناستي او سالنډي ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومې شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي. طالب چارواکو څه باندې 640 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیابه شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خپه کېږو، ډېر ځورېږو چې موږ زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دین جنو د ویډیوګانو په خبرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یو ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسیدل، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پانتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دی پشا شوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. له محمد امیر سرپلی سره صفي الله ستنیکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
په سنچاره کې د شوزو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. د سنچارک د کبود اب د کلي په مکتب کې 3 شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او 3 ښځینه ښوونکي، یو نارینه استاد، یو تن ملازم او د زده کوونکي د کورنیو څخه یو تن مسموم شوي دي. په ورته حال د فیض آباد په مکتب کې 6 تنه ښځینه زده کوونکي او د 3 ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوي دي.
ښاغلی سرپلی، د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوي دي؟
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوي زده کوونکي نفس تنګي درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عمل شوه شوی دی.
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي دفتن مو څه کړي دي اقدامات شوي که نه؟
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یوه تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان سول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لکه نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه و 3 لکو کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره کم 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 10 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد و 260 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 20 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2023 کال له وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورځ تر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده. وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ور په غاړې ده. افغانستان یو له بېوزلو هېوادونو یادېږي او 2/3 برخه خلک یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اندېښنه ښوولې چې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخته کړي او د مرستندویو کارونو یې له خنډ سره مخ کړي.
facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سوي. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د میوو پریمانی ده، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو دپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمېر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډېره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشتوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. 40 کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کسې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو. بیخي زیات دي، اصلات زیات دي، بیخي ونې زیاتې ډکې دي، غریبي نه سره راوړي، ګټه مټه نه سره.
نه نثار احمد چې د کندز ښار اړوند د الچین په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه د میوو لرونکو نو باغ لري. دی له اړوند چارواکو غواړي د کرنیزو چارو په برخه کې کروندګرو ته اسانتیاوې او امکانات برابر کړي او پر دې سربیره د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې لارې چارې ولټوي څو د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
امسال حاصلات میوه خیلی غلیمت بود، خوب بود نظر به سالهای گذشته.
سرشکال د میوو ښه پریمانی ده خو بازارونه ډېر خراب دي او د سړو خونو نشتوالي له وجې موږ خپل محصولات په ارزانه بیه پلورو، ځکه سړې خونې نسته دی چې میوې پکې وساتو. اوس مهال اووه کیلو ښه زردالو خو سل افغانۍ دي چې زموږ کلي خواري نه پوره کوي.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هیڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، دا آلوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوو لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندوز د سالهای گذشته در حدود
13 کلونو کې په کندوز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوي او همدارس د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې 0 انرژي سړې خونې جوړې شوي دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربیره 0 بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت 0 بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړولو او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. اوس لملالی بشیر څخه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خپره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امنه عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي، مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځ وي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نښې نښانې سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلی دی. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی او د طالبانو رژیم خپلې ځپونکې پالیسۍ دوه برابر شدیدې کړې دي. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي، په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله خونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدولو سره د دوی واک و ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو رهبر ملا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه یې واک چلاوه. له هند خبریدونکي ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 1 د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمنټ په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوي د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له غوښتنو سره سره یې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړی. طالبانو د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع کړې او ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې یې هم د دوی کار منع کړی دی.
کلالي د افغانستان یو پخوانی لاسي صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دود و. پنځه څلوېښت کلن قاري محمد اختر یوسفي د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلي اوسېدونکی دی. نوموړی له څه باندې درویشتو کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاري اختر د کلالۍ د مسلک او د کلالۍ لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
د خټینو لوښو د جوړولو یو فابریکا ده. د لوښو یو کار ځای دی. دلته خټین لوښي د لاسونو په وسیله له لمدې خټې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفي چې پنځه څلوېښت کاله عمر لري، د ده په خبر د خپلو د نیکونو سل کلن میراث یې لا هم د استالف په کلي کې ژوندی ساتلی. قاری اختر وایي په دولس کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو، چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې پنځه کال لس ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ، خوږ اوږ به و. پلار به مې راته ویل و هلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړې. څو مې چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه، هغه مې لومړی کار و، له هغه به مې خوند اخیسته.
د دا هم وویل چې دا کار یې په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټمه د استالف نغره راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده. یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل. رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په نهو یا یولسو درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتلتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاري اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه پنځه ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلار وبخښي. سیمنټ باندې د رنګ فکر کړی و او لوښي ور باندې رنګ کړی و. یو وخت پام شو چې رنګ خو پاتې دی او سیمنټ یې اخیستی و او رنګ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې کېښود. هغه چې له نږدې به ترې تیر شوې در سره به روان و. زیخ راغلی و. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه. ها پلو دا پلو یې کړ، ویې ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا دوه زره افغانۍ ده. بس دوه زره افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه چې ایسته اچولې وه، کس یې په دوه زره افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خټین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کلال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریږدم. په دې هیله چې زموږ د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټولوي، شاژې پر لس باندې ټولوي. هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروش وچکالی زپلی دی چې لږ مرسته وسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر موټره ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دې لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه دغه سړک موږ تیاره جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته ووایي یا په یو چا یې جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی. نه سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډي او کندې لري.
بلې السلام علیکم. خدای مرا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ که چیرې دا زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی سي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ سي، بل د بلې خواته ولاړ سي. پیچې برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور دا نور برمو خو در وس تېره سوله. نو شر کال مو زیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و. نو وروره زموږ د مسلینو اړوند چارواکو پرې دا زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. او سم یو په زړه پورې راپور. درې اویا کلن میر زمان د کابل له مشهورو عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرنیان او سیلانیان ورباندې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپله فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي، خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینهوال لري. دا راپور د میر زمان په ژغ پیلېږي.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و. جنګونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دی زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرنیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کېږي. ځینې دوستان یا بهرنیان راځي، عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده. او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
لحمد عمله مې مست اخیسته، ماشومان مې لحمدې ډوډۍ خوړله، لحمدې ښوونځي ته تلل، اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، جامونو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. لحمدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله دوم همدې کمرې.
میرزمان څلور زمن او اته لورګان لري. اوس یې څلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبی، خو توپیر یې دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخ ته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و، خو اوس د هر یوه عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000